بجو د ازادي رادیو له د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر لوو د سهار تر او له امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په کابل ښار کې د اختر په درشل کې مخ پر زیاتېدونکو حملو ته کتلي دي. د دوشنبې په ورځ پر یوه موټر چې پکښې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون کارکوونکي سپاره وو، په حمله کې 15 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د وروستیو حملو له زیاتېدو سره د کوچني اختر په ورځو کې د اوربند هیلې هم له منځه تللې دي. واشنګټن پوسټ د پروسږ کال درې ورځني اوربند ته پام سره لیکلي چې د خلکو په ژوند کې یې پراخه خوشحالي راوستلې وه. اوس په کابل کې د یو بانک کارکوونکی احمد شعیب شیرزاد ورځپاڼې ته وایي چې هیله یې هم له منځه تللې، ځکه هره شیبه د خپلو سترګو مخې ته د پیښو له کبله په بیره کې دي. په مقاله کې راغلي چې سږ کال د روژې میاشت په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه او په کابل کې خلکو مرګونې پیښې تجربه کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د تېرې یوې میاشتې پر مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 400 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو کسانو شاوخوا نیمایي یې ملکیان. د واشنگتن پوسټ په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي خبري تر اوسه د اوربند په اړه بې نتیجې پاتې دي او په افغانستان کې تاوتریخوالی هیڅ نه دی کم سوی. په مقاله کې لیکل شوی چې د کابل اوسیدونکو نور هم ناهیلي شوي چې موقت اوربند ونسو او تیر کال د اختر په خوشحالیو سربیره د روان کال پر مهال د افغانستان بحران ته د پای ټکی ایښودو په برخه کې شکایت کوي او دا یو لوی درد ګڼي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سوري ولسي حرکت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي چې له یوه کال راهیسې طالبانو په دوامداره توګه د افغان چارواکو لخوا د سولې او اوربند وړاندیزونه رد کړي دي، نو ځکه یو ولسي حرکت غواړي له طالبانو دا غوښتنه پخپله وکړي. له پنجشنبې راهیسې د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت له لشکرګاه په پښو روان شول او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو ته ورسېدل. دوی د روژې په میاشت کې په ګرمۍ کې په پښو روان دي. مقاله لیکي چې مسقلاته د دوی د سفر پر لارې دوی په کلیو کې ودرېدل چیرته چې خلکو د دوی پراخ هرکلی وکړ. مسقله له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. مقاله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکي چې که څه هم د دوی په خبرو کې لږ څه پرمختګ شوی دی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه بل پړاو ته په ننوتلو کې له ستونزو سره مخامخ شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سولې پر ولسي حرکت تور پورې کړی چې د افغان حکومت او امریکا په امر پر مخ ځي. مقالې د سولې د ولسي حرکت ته یو غړي په اړه لیکلي چې تیر کال هغه مهال په دواړو سترګو ړوند شو چې د سړک غاړې ته شخصي ماین ورباندې وچاودېد او په پیښه کې یې خور هم مړه سوه او څو کلونه مخکې یې پلار او اکا د امریکا په هوایي حمله کې وژل شوي وو. یو بل 10 کلن هلک هم یاد شوی چې له خپل پلار سره یې په دې حرکت کې پلی روان دی. د دې هلک مور په راکټي حمله کې وژل شوې وه. دوی له طالبانو غواړي چې اوربند اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت تیر کال په لشکرګاه کې تر خونړۍ حملې وروسته پیل شو. د سپورت په یوه لوبغالي کې د یوه مرګونې حملې په نتیجه کې د کوچنیانو په ګډون ګڼ شمېر کسان وژل شول. مقاله یادونه کوي چې د سولې ولسي حرکت غړي د دغه پیښې ځای ته نږدې خیمه ودروله، د خوړو اعتصاب پیل کړ او یوازې د دوو ورځو د اوربند غوښتنه یې کوله چې هغه هم د طالبانو لخوا رد شوه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیریونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو ل غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړي.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی د په غزنی کې مو یې په نیک پال نسو. مو په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږېدلې
چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو هم دغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزیږیده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو، او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1401 کال کې، د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه خیرن توپ او بریا وی واوري.
خیرن پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړې تر غاړې زما سړګي خو خپل لالای غواړي.
او ریښمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیه رانغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون په ستړي دک کې مبتلا یم. سخی بیا لخپل ځان مرور یم، زمانی را گرسولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول، او د پښتو ژبې ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې لا ټاکلې موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي، او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي، او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځونه مول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو. او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
خزانه کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټه خزانه کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو په ځانګړي توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپي، دغه راز په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولی اتمه د پښتو ورځ په کابل او یو شمیر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله، او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ، او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمیر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه، او د پښتو او پښتنو پر وړاندې په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی، او په کار و چې واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیروني په کابل کې په یو خبری غونډه کې د غور ولایت د جام د سلی د ساتنې او ټینګښت په لاره کې دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلی چې د هیواد یو له تاریخي ابداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د سلی د ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ، او د کابو یو سلاتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د سلی د ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوند بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان بابر ویل چې دغه راز اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیا سره یو لړغونډې جوړې کړې، او د جام د سلی د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې، او په دې لاره کې یونسکو هم خپل همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د سلی د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو راپدې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي، او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د درېو کلونو په موده کې د جام د سلید ټینګښت او د ساتنې په خاطر د 2 میلیون امریکایي ډالرو مرسته کیږي، چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به 200,000 ډالره د جام د سلید ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څړول کتابونه راټولوي او څړولې په تعلیمي ادارو ویشي. په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې لتیرو 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي، چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری حیات وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. د یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دوی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې موخه د مطالعې فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکي مسلکي انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کامیاب او همداشان تاریخ او جغرافیا یې تر څنګ دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دې ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
دا یاد ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له تیرو 2 کالو څخه د دغې ټولنې له لورې د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغه نه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له جګړې نه راوړي او د مطالعه مصرف شي او د تغ خپل قیمتي وخت په کتابونو باندې، په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د ویشلو لړۍ دا عدالت دود وګرځي په غزنی کې. نو دا 4-5 کاله کې هم دغه لړۍ د موږ پیل او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعې د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو په روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
کلیوال ملګری ټولنه بیا نو مخکښه ده او موږ یې کارونه او خطې ستایو. دوی نه یوازې چې یوازې د مطالعې په برخه کې دا کارونه کوي، دوی شعر، ادب، هنر ته هم ډېر کار کړی. د مطالعې د کلتور په ترویج کې دوی ډېر مؤثر او مناسب ګامونه اخیستي. دوی په غزنی کې د غلام محبی په نوم یو کتابتون پرانیست چې هغوی ته ګنډ وخت وردي او له هغوی نه لیدنه کوي او هلته مطالعه کوي. دوی له موږ سره د تصویري نندارتونونو په جوړولو کې مرستې کړي دي. دوی له موږ سره د ژورنالستانو د چارو په همغږۍ کې هم مرستې کړي دي. په مشاعرو، ادبي غونډو، بهیرونو هم سره ګډېږي او موږ دوی د اقدامات ستایو.
لیکوالان، د قلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبختي. کلیوال ملګری ټولنې تل همداسې کار نه کړی دی. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي، ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا سي دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالي بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته سلګونه ونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځغونډې، ستاینغونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم اتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یو درزن زیات یې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې د خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره د ویډیویي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه سوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته ښایسته یې، دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیسته.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مخترک مخکې لدی چې نور پښتنو تراشم، لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځی د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ و ټاکلو په دې هر کال منځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه ورخه ډیر پام کړی دی.
خاغله محبوب لمړی تاسو بیا ټول پښتنو ته د پښتو ورځی مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسي او ټولنیز چاپیریال کې د ډېرو په اند سی وو پخوا او زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډېرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او سره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موزه کدا اړین وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لری کولو لپاره باید مونږ یو ورځ راکو چې البته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کال کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او منځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نه ویشتم د مئی باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د په نورې نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه یوازې دا د پښتو لپاره چې تاسو وټاکل او دلته لمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي، یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک پښتانه په خپل دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري، نو کله چې د دې یادونه کیږي هغه روحو کې تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي، نو دغه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې دا نه یاد چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړی خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کی.
او یعنی د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلات په اړه تاسو هلته بحث وکړ، لاغر وروسته ګڼو بیلابیلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه ک د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو. دومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هواده بهر دي او اوس خو د پردین پټول نړۍ کې پښتانه خوار دي، چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته تګاټي لري، او دوهم برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیر زیات اړینه ده، هغه پښتنو ته دا څوک چې له هواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره خواله دا ده چې دوی سره پیدا کوي، دا ورځ یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې او حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکه او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي. یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه، خو د پښتو ورځ باندې مکاشو چار څوک سره کینی، نو دا ډیر اړین نه ده دا غو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ د پاره، کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي. دوه برخه، یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي، کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کیږي، خلک به راټولېږي او په مسلو به بحث کیږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو ده تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا یو خواله
ده. د همدغه ورځې د منځنې نه په استفادې دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي، غوي ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیات وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي وګد مهاله کې، بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي. د پښتو ورځ به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي، بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي، کاغه سیاسي، کاغه دینی، کاغه اقتصادي، کاغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې هغوی پښتو وایي په قوم پښتانه دي د دغې ورځې د لمانځنې په پار څه
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځان ته یو پلمه او یو د راټولېدو بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګیي دوی ورسره لاس ګرېوان دي هغه شریکي کې د هغوی نه ټولګي جوړ کړي او د هغه په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حال ولټوي هغه هر څه وي د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ دا ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګه ونه سوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم که داسې وي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتای کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا چې د خپل حق په خپله په تر پښو لاندې کوي او هیڅ د دنیا نه دی غوښتي د دنیا هیڅوک دنیا نه وړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې وایي که لاندې والا دي که برني دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فرا په یوې جنگ ځپلي او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نو موړه د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي په فنکار برخه کې لا نو موړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږیدلې
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد د بیمار کې مسور امدا شان آزاد خبريال شاعر او لیکوال او درحمان ژوندۍ را سره دی ژوندۍ صاحب خبرونه تر سره غواړم
مننه کوم ته خوشاله چې وخت مره کړ ترڅو تاسو سره د لغ خواړه ولر
په لومړی سر کې ک اوریدونکو ته خپل د ادبي او امدا شان نور هڅو پاره چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورته په فراه ولایت کې تاسو سره په کوم برخې کې اچي کړی دي
تقریبا 15 کال په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ اوس پیدل چې د فراه ولایت هر اقل یو تعداد د لیکوالانو شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړ کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې د همغې ورځې څخه تقریبا ترننه پورې زموږ کارونه دوام لري هغه په بیلابیل برخه کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول مشاعری جوړیږي همدا ډول په نور غونډو کې مو برخه واخیستلې کتابونه چاپ شول تر ټولو مهمه لوی مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې منځل کیږي او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي د مجلې بخش فعال کړي چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکتو چې تر دغه ځای زموږ هڅې رسیدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري البته یو ښه او ځلانده نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایسته تاسو روز څومره لیکن لري څنګه چې تاسو شیرین اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې تر اوسه مو څه 55 او لیکنه کړې که مشت معلومات راکړي
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1991 کال کې و د اوشکو امیر سره دی چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و نور تقریبا اوس ډیر شعرونه لرم هغه شعر ته شګور ډیر تقریبا کبي شعرونه دي چې خبره تعریف نه کیږي اما چاپ شوی نه دی په مستقل ډول بل کتاب نه دی چاپ شوی اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره شعر کتابونه چاپ شوی دي البته په دوه نور شاعرانو کې چې د فراه په ساته تقریبا یو د نور شاعرانو بل د یو شاعرانو په هغه کې شعرونه لرو همدا ډول نه چاپ اثر اوس هم تر لاس نه نسته زیاتره وخت لیکنه کوو لیکنه هم لرو ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې دا هغه البته دا ده چې د شعر او شاعري ده او په محلي ساته مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیات زما علاقه
ده دغه ځای ته راځو ژوندۍ صاحب چې
تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لري چې باید چاپ سي څومره چاپ آماده او دقیق ارقام یې خو نهشته شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي یو نیم زر ټوټې
اوس څومره کتابونه لري چې باید چاپ سي
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ سي شعرونه دي او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم سي ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه په چاپ لاندې لرم
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی دا وضعیت څنګه
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پټ شوی دی همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده یعنې یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې په لیکوالۍ کې په شاعرۍ کې د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی نسبت و 15 کالو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پیسدی په حساب سره راوخلو او یا اتیا فیصد د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي
او ستاسو پیغام شاعران ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څه او یو سم تعریف هم ورته ونس ویلی بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي ټولنه په حرکت باندې راوړي په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره خصوصا د ټول لیکوال لپاره دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي اورېدل کېږي نو شاعران ته ضرور ده لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردوی د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم آزاد او خپلواکه پاتې شي
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه
کور ودان خوشاله اوسه
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخی لند کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي
خیرنتوب او بریاوي کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو او بو کې ډوب شو څو ماشومانو منډه ور واخیسته ټول له کثافاتو ډک لختي ته ودرېدل یو د لختي پر ژی کېناست په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو ځواب یې وانه ورید پورته یې وکتلس سترګې یې نه هیلې وې یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ چاودې ګوتې یې تر شلیدلې جیب ووتې لاسونه جیبو ته ولوېدل اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې خو د کرکټ نوی توپ 15 روپۍ غوښته ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه ښی لاس یې پکې ننه ایست ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل ناست ماشوم پریوت زنه یې په خاورو ولګوله لاس یې د لختي په اوبو کې ننه ایست شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه خدایه شکر پروت ماشوم کې ناس لطور او بو رایستلې توپې پس مکه کې خود لاسی وخوزاو لند بویناکا پلاستیکی کڅوړه لاندې ولوېدا ایوه ماشوم په خیرن توپ خپل لوڅپکا کې خود توپې څو ځلې په خړو خاورو وسلاو ټیټ شو توپې ور واخیست ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه یو پرز مکه دی خودل شبی زړی وړی بشکی تر منځ و درې په خلاص کې د لرګي پلانا زیګه تخته نیولې و تختې تلاسته جوړ شوی و بل لری منډه را واخیستا ځای په ځای و درې کیناس د لوڅپ کې لټلې د خې په وینو سره ټوټه وېستا بیرته شاته لاړ منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې شپږیزه. هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یو به یې وویل، مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول، د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ موږ مونږ جیکرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ مزمون جکرو پنڈے کے اکلانو، زمون قہمانانو، زمون قہمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام،
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او لختل پلاره یې ادب، توره او مشرتو برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړې په سر کړې وه. د دوه د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 15 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر و، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور و، توخی نومېږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود، او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور و. او په پای کې تر زرم هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ، او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یو ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ، او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کاوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې برای موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل که چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له ښځمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ور ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېرې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت و. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي ترنک بهیږي غاړی تر غاړی زما سړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپل سودا. کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی کنیز دی نیز دی نیز دی بیلتون دی زړه نې زوړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی که اور دی اور دی په زړه یې اور دی دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا نمنځه یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې ترنک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی پاتې له یار دی سوبی جانان دی ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
مشهور لیکوال گرینڈل وایي شاعر نه مري. د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندی دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاز تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سرګې پټې کړې پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری راته مو وه سا اخلم ځان ته لږې در دې دلی ټپې وایم. سخی ناری راته مو وه سا اخلم ځان ته لږې در دې دلی ټپې وایم. سخی لږ خو راته وژاړه په چیغو ډېر مین ستا د شپېلۍ په واوی لایم. سخی بیرته مې یو ځلې را ژوندی که زه وژلی د بیلتون تورې بلایم. سخی ګوره اوس نه ویښ او نه ویده یم را ګیر کړی یوې داسې ابتلا یم. سخی ستا په بدمستیو کې منغاړه سخی ستا په بدمستیو کې منغاړه چې و ځان ته دف وهم او په ګډا یم. سخی شابسې سندرې راته وایه سخی شابسې سندرې راته وایه د ژوندون په ستړي دیک کې مبتلا یم. سخی بیا له خپله ځانه مرور یم زمانې را ګرځولی له ښکلا یم. سخی لږې خوشحالیانې را پرزو که هجر زاد جانان ته ګوره په ژړا یم. سخی ومنه که دا وارې اودس وم سخی بیا به درنه ورک په دې دنیا یم. سخی ورک رانه تسلیم دی په هجوم کې سخی ورک را نه تسلیم دی په هجوم کې. سخی لږ مهرباني وکړه تنهایم. سخی وینې مې له سترګو څخه څاڅي سخی څه وکړم په غم کې مبتلا یم. سخی نارې راته مه وهه سا اخلم ځان ته لږې در دې دلې ټپې وایم.
د خپل قد په سوري کې نم او دمه شم دخبل قد بسوری کے نماد ماشو دخبل قد بسوری کے نماد ماشو دخبل قد بسوری کے نماد ماشو
تسنیم نیست دوام احسانون و تسنیم نیست دوام احسانون سنری جی کد شب کمرون سنری جی کد شب کمرون.